السلام علیکم. لس بجې شوې. درنو اوریدونکو، په یوه بله خپرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرامونه، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې هم لرو. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واورئ چې رحمت الله افغانی اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی تاکل سوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سعودي عربستان کې د اسلامي او عربي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په ننګرهار ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د یو قمندان په ګډون د دې ډلې لس وسلوال وژل سوي، او سعودي او امریکایي مقامات وایي دواړو هیوادونو په خپلو کې د څه د پاسه 350 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقتنامې لاسلیک کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سعودي عربستان کې د اسلامي او عربي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزه کې له تروریزم او سخت دریځۍ سره د مبارزې په اړه بحث او خبرې کیږي. تمه کیږي چې افغان ولسمشر به د سعودي له پاشا سلیمان بن عبدالعزیز او له دې سرمشریزه ته له وربدل سویو یو شمیر مشرانو سره وویني. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به د ریاست سرمشریزه ته د تروریزم او له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو خواوو په اړه څرګندونه وکړي. د پکتیا ولایت سرپرست عبدالولی صحیح وایي په ګردیز ښار کې د نوي کابل بانک پر څنګه د وسلوالو په برید کې دوه سرتیري او دوه ملکیان وژل سوي دي. ښاغلی صحیح تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
په دغه برید کې متاسفانه موږ دوه کسه د پولیسو نه شهیدان لرو او یو کس ملکی ده چې هغه هم په شهادت رسیدلی ده. په دې برید کې ټوله 1.5 کسان زخمي شوي دي.
د پکتیا سرپرست ویل په پرنۍ حمله کې درې واړه بریدکوونکي په یو سات کې ووژل سول. په همدې حال کې د پکتیا مرستیال والی وای په ګردیز کې د نوي کابل بانک څنګه به ډېر ژر بیرته پرانستل سي. په ننګرهار ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د یو قمندان په ګډون د دې ډلې لس وسلوال وژل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې په تیر ترسره شویو دې عملیاتو کې د حمزه په نوم د داعش یو قمندان وژل سوی. د اعلامیې له مخې د دې عملیاتو په لړ کې څو کلي د داعش له فعالیتونو څخه پاک سوي دي. افغان او امریکایي ځواکونه ویلي دي د روان 2018 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش فعالیتونه ختم کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. سعودي او امریکایي مقامات وایي دواړو هیوادونو په خپلو کې د څه د پاسه 350 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقتنامې لاسلیک کړي دي. دا موافقتنامې پرون په ریاض کې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي د پادشاه سلیمان بن عبدالعزیز لخوا لاسلیک سوی. سعودي او امریکایي چارواکو له ریاض څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کتنه تاریخي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په ریاض کې لخپل سعودي سیال عادل الجبیر سره په یو خبري کانفرنس کې وویل د 350 میلیارد ډالرو د موافقتنامو له جملې څخه 110 میلیارد یې پوځي او دفاعي دي. دواړو هیوادونو په خپلو کې د ستراتیژیک لید لوري پریکړه لیک هم لاسلیک کړ. د دوهم ځل لپاره د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی وای په انتخاباتو کې اصلي ګټونکي د ایران خلک دي. روحانی په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته پرون د ایران دولتي تلویزیون ته وویل ایران له نړۍ سره تماس غوره کړ او سخت دریځي یې رد کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې هغه وعده به پوره کړي چې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال یې کړې دي. حسن روحانی د ایرانیانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه او ویل چې دای د ټولو هته د هغو چې د تیارای نه د ورکړې مرستې ته اړتیا لري. حسن روحانی د ولسمشۍ په انتخاباتو کې چې د جمعې په ورځ وشول او 50 پسلو کې رای خپل کړې او محافظه کار ابراهیم رئیسی چې د اصلاح پلو روحانی نږدې سیال بلل کېده 8.5 رای وګټلې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر اریک سټیلر سنوایي خای بل اخره له خپل ایرانی ساری محمد جواد ظریف سره په یو سم وخت کې خبرې وکړي. د پاین حل کې ویل چې په اوس وخت کې د خبرو پلان نه لري. ټیلر سن دا څرګندونه پرون په داسې حال کې وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ بهرنۍ هیوادونو ته د خپل سفرونو په لړ کې سعودي عربستان ته ورسید او په ایران کې مزلارې حسن روحانی یو وار بیا ولسمشر غوره سو. ټیلر سن ویل سعودي عربستان ته د ولسمشر ټرمپ د سفر یو اصلي هدف د ایران لوري سیمه ته د غواخونو مخنیوی دی. په هومس کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې له وروستۍ سیمې څخه د پاتې مخالفو وسلوالو او د هغوی د کورنیو وتل پیل سول. له دې سره به هومس ښار د بشر الاسد د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې راسي. د سوریې دولتي تلویزیون او د مخالفانو څارونکي ډلې پرون وویل نږدې ټول مخالف جنګیالي به تر راتلونکي ګهیزه یعنې نن سهار پورې له ښاره ووځي. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا وویل د 103 وسلوالو په ګډون نږدې 400 تنه تر پرون ماښامه پورې په هومس کې له الویر مینې څخه ووتل او په بس کې د جرابلوس ښارګوټي لوري ته روان سول. دا ښار د یاغیانو تر کنټرول لاندې په عدلي ولایت کې دی چې له ترکیې سره پوله لري. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د داعش پر ضد په جګړه کې خپل تمرکز د دې ډلې د بهرنیو جنګیالیو له منځه وړلو ته اړولی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیز وایي په دې ډول به په لویدیځ کې خپلو کورنیو ته بیرته د داعش د غړیو د ستنېدو مخه ونیول سي. پینټاګون وایي د داعش پر ضد مبارزې کې دا نوی بدلون به هغه ډول بریدونه کم کړي چې څه ډول چې په پاریس، بلجیم او یو شمېر نورو هیوادونو کې وشول او لسګونه کسان پکې ووژل سول. د متحده ایالاتو دفاع وزیر ویلی کتونیس وی، کولامپور وی، پاریس وی او کا د ریویټ خپلو هیوادونو ته د داش بیرته ستنیدونکو غړي یو ستراتیژیک ګواښ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داش پر ضد مبارزې کې د پینټاګون پیشنهاد شوی بدلون منظور کړی. او د عراق پوځي چارواکي وایي په لویدیځ موصل کې د داعش یا اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې د کنټرول ساحه 8 کیلومتره مربع ته رالګه شوې ده. په دې سیمه کې د موصل زوړ ښار هم شامل دی چې ښایي په راتلونکو ورځو کې سختې جګړې پکې وسی. د عراق خاصو ځواکونو پر نوول هغه سیمې نیولې چې دوی ورته ګمارل سوي وو. دوی هم دا راز وایي که د صدر اعظم له لوري ورته امر وسي له بل هر ځواک سره مرستو ته تیار دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د داعش وسلواله سخت دریځ ډله اوس د موصل په درې وسیمو الشفا، الزجیجی او زوړ ښار کې پاتې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5 صفه اوري. افغان چارواکي د سعودي عربستان په خوند کې د تروریزم د ملاتړ د مخنیوي موضوع مطرح کوي.
هغه ادرسونه ته اشاره کوي چې هلته تروریزم ست، تروریزم پټنځایونه لري او تروریزم روزنځایونه لري.
په کندوز کې بسګر وایي طالبان د اوشر په نامه په زور ترې جزیه اخلي.
په لاس من یو من اخلي پیسې سره څوک زور نشي ویلې او په زور اخلي پیسې دغه وي.
طالبان صرف پارچه ورکی خو چور نه کی بیا دغه په زور در نه اخلي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د پاکستان لوري د درنو وسلو حمله پرې شوې.
یو وشپیر مرمۍ د سرکانو ولسوالۍ په گنجګل ساحمنې د پاکستاني نظامیانو لخوا ور شوې دي.
په تورخم کې له پاکستانه د راهیستل شویو کډوالو لپاره یو مرکز پرانستل شو.
دا به د هغو کډوالو لپاره چې کوم سافت او رجستر نه لوي او یا ډیپوټیانې په د ګوندی هیواد پاکستان د پولیسو لخوا.
په ګردیز کې پر کابل بانک د پرونی حمله په اړه هم راپور لرو. د غراسونیس پروګرامونه مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې خبرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه ده facebook.com/ازادي رادیو. سعودي عربستان نن له داعش او سخت دریځ سره د مبارزې په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی. د ریاض دی کانفرنس ته چې سعودي ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د رسمي سفر سره په یو وخت جوړیږي د لسکونو اسلامي هیوادونو مشران وربلل شوی دي. د افغانستان جمهور ریاستوي ولسمشر محمد اشرف غنی به هم کانفرنس ته وینا وکړي او له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو سرچینو آدرسونه به په ډاګه کړی. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې نن د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران له داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځ سره د مبارزې په اړه خبرې کوي. افغان ولسمشر هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیال ویان دوا خان میناپال په خبره محمد اشرف غنی به هغه ادرسونه په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د دولت ضد سخت دریځ وسلوالې ډلې تمویل او تجهیزوي.
په دې کې شک نشته چې هغه ادرسونه ته به اشاره کړي چې هلته تروریزم ست، تروریزم پټنځایونه لري او تروریزم روزنځایونه لري. خو په مجموع کې دا خطر د سیمه په کچه دی، د نړۍ په کچه دی.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په ریاض کې دی او د امریکایي مقاماتو په وینا په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په دې برخه کې به د سخت دریځ او له هغې سره د مبارزې په باب خبرې وکړي. د ولسمشر ټرمپ د اداري او مقام د نوم نه خودلو په شرط خبري اژانسونه ته ویلي چې د ریاض په کانفرنس کې به په افغانستان او پاکستان کې سخت دریځي د یو جدي او لوی بحث په توګه مطرح شي. د افغان چارواکو سربیره چې د ریاض نننۍ کانفرنس د افغانستان لپاره ګټور ګڼي، د چارو کارپوهنه هم په دې باور دي چې د دې کانفرنس موقعیت او وخت د افغانستان حالاتو ته په کتنې سره مهم دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه روح الامین په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
موقعیت مهم، بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم
دی. دا یو مهم موقعیت، مهمه غونډه په مهمو شرایطو کې ده. امریکا د منځنی ختیځ د بحرانونو د نوي مدیریت په هڅه کې ده. یو مسأله د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ده او بل مسأله په سیمه کې د امریکا د حضور او ګټو د راتلون کې ده. فکر کوم دا یو مهم بحث دی او افغانستان په دې سترو سیالیو کې ښکیل دی. سعودي عربستان په داسې وخت کې د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځ پر ضد د مبارزې په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی چې متحده ایالات او ناتو تړون افغانستان ته د 200 اضافي سرتیرو د استولو او د افغان ځواکونو د پیاوړکولو په پیشنهادونو غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پورس د ویډیو کانفرنس لالارې د ناتو استازو ته په وینا کې په ډاګه کړ چې په افغانستان کې فعالې تروریستي شبکې د 2000 لومړي کال په مقایسه اوس لس چنده پیاوړې او خطرناکې شوې دي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد بیا په روانه اونۍ کې په بروکسل کې ویل چې کاناډا افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلان لري، نو دې ته په پام سره چې افغانستان د جګړې موسم ته داخليږي په دې اړه باید ژر پریکړه وکړي.
تاندې څنګه پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي. وسلوالو طالبانو پرون په پکتیا کې پر کابل بانک باندې د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. په دې حمله کې په لسکونه ملکیان ژوبل شوي دي او د غرس درې تنه وژل شوي دي. په وژل شوو درو تنو کې دوه هم پولیس دي. تر دې مهاله څرګندنه ده چې د دې حمله په ترڅ کې کابل بانک ته څومره مالی تاوان اوښتی دی. لسمی څخه د داود تپان راپور واورئ.
د پکتیا چارواکی وای 13 ورځ د دې ولایت په مرکز گردیز کې وسلواله په نوی کابل بانک ډلیز برید وکړ چې له نږدې 2 ساعت جګړې وروسته درې تنه ځانمرګي بریدګر وژل شوی او یو ډیر ستنه ملکی وګړي ټپيان شوی دي. د پکتیا سرپرست والی عبدالولی سید شنبې په ورځ له پیښې 3 ساعت وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل د نوی کابل بانک په څنګه د ماسپښین 2:30 بجې برید پیل شوی و چې افغان ځواکونه په سرات سره مقابله وکړه او ځانمرګي بریدګر یې له منځه یوړل.
څنګه چې تاسو خبرې نن د 2:30 بجو شاوخوا کې د گردیز په ښار کې په کابل بانک باندې د انتحاریانو د خوانه برید وشو چې تعداد یې 3 کسه و او په دغه برید کې متاسفانه موږ 2 کسه د پولیسو نه شهیدان لرو او یو کس ملکی ده چې هغه په شهادت رسیدلی ده. په دې برید کې ټوله 1.5 کسان زخمی شوي دي.
د دهمول په دې پیښه کې 4 تنه شدید زخمیان مرکز کابل مجهز روغتونونو ته د تاوی په موخه لیکل شوی دي. د پکتیا مرکز گردیز یو وسیدونکو او د پیښه عیني شاهد وایي لومړی ځانمرګي بریدګر د لمنځه وړی خنور کابل بانک ته داخل شوی.
ماته یو زخمی ورور میراغلی و چې مایوب او یغه تمه ماشه اخیسته دي بانک په خلکه ولاړو ما چې ما په سلی بانک ته غاګور وکم یا نفر وروخی چې ګورم یو ډلایز برید وسته دي وطن دشمنانو دی خوانه اول دې بانک ما پیز وو بیس بانک ما پیز سی وو بیس ته زپوښ ولې بس په د بریالای سم چې هغه ما مردار کا کوم نفر چې بانک ما پیز وو بیس ته او نور د لایز برید وس بانک ته ماجومان وخته.
د دې پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او رسنوي ته پاستولي پیغام کې ویل دي چې په دغه برید کې لزګونه ما شاخیستون کې پولیس محلي پولیس او اربکیان وژل او زخمی کړي دي.
له دې بریت سره په یو وخت په کونړ کې د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل دریا او شاوخوا سیمو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د توپونو او درنو وسلو ډزې وکړې چې له کبله یې لشتر لږه یو 15 کلن نجلۍ وژل شوې ده. په دې اړه له کونړ د اوسري راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل اوسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه یې له تیرو دوو ورځو پاکستانی ځواکونو د توپونو ډزې شروع کړي چې څو کورونه یې ویجاړ کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. یو بل تن چې له نوم خودلو یې ډډه کول وویل پاکستانی پوځیانو د دوی په کورونو د ډزو ترڅنګ هلته د کونډه تار غزولو کار هم پیل کړی دی. دوی وای کلونه وشول چې د پاکستانی وزواکونو لخوا یې کورونه وشتل کیږي خو د افغانستان د ساتنې په نوم راغلي نړیوال ځواکونه یې یوازې سیل کوي. نه یې پاکستان ته د ډز ځواب په ډز ورکړ او نه یې هم دې ته مجبور کړ چې خپل لاسوهنی او بریدونه ودروي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل چې په سرکانو ولسوالۍ له شلو زیاتې د توپونو ګولۍ راویشتل شوې دي.
بیا موږ ته چې کوم معلومات راغلي دي، یو شپېره مرمۍ د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل ساحه باندې د پاکستاني نظامیانو لخوا وار شوې دي. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته دي، خو دا څو میاشتې کېږي چې د پاکستاني دغه مرمۍ د کونړ په درې ولسوالیو باندې، خاص کونړ او سرکانو او دانګام ولسوالیو باندې مرمۍ راځي، چې دې نه د 280 پوری کورنۍ د دې مرمۍ لامل بي ځای شوي دي.
هغه وای دوی ته تر اوسه داسې کوم معلومات نه دي راغلي چې ګنې پاکستانی ځواکونه دي د ډیورن په کرخه اغزن تار غزوي او یا دي نورې موانع جوړوي.
د دوی د خوځښتونو په اړه تر اوسه پورې مونږ کوم رسمي راپور نه لرو چې دوی د کنده تار په سرحد کې پیل کړی.
په کونړ کې د پاکستان له لوري د درنو وسلو د حملو په اړه مو راپور اوریدو. په کونړ کې د دغو حملو سره په یو وخت د داعش ډلې هم فعالیتونه زیات کړي دي او تیرونه یې هم د دې ولایت په څو ولسوالیو هم زمانه حملې وکړې. داعش نه یوازې په کونړ بلکې د دغه ولایت په گاونډي ولایت نورستان کې هم فعالیت زیات کړی او خلک یې له جلب و جذبه اندېښمن دي. په ولسي جرګه او د نورستان په ولایتي شورا کې د خلکو استازو وایي چې دا ډله نسبت پخوا ته په نورستان کې زیاته فعاله شوې ده. دوی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت څو ولسوالۍ دا مهال د داعش او نورو تروریستي جنګیالیو د جلب او روزنې په مرکز بدللې شوې دي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واوري.
په نورستان کې د داعش جنګیالیو حضور او د دغې ډلې د فعالیتونو زیاتېدو په ولسي جرګې کې د خلکو د استازیو او د ولایتي شورا د غړیو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي د نورستان دواب، منډول، وان ټویګل، نورګرام هغه ولسوالۍ دي چې داعش پکې خپل جلب او جذب پیل کړی. په ولسي جرګې کې د دغه ولایت یو استازي مولوي احمد الله موحد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې داعش ډلې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي.
د هرې ورځې په تیریدو سره په نورستان کې د داعش او طالب مرکزونه پیاوړي کیږي، په ځانګړي ډول هغه سیمې چې د حکومت څخه لیرې او طالبان پکې دي. موږ داسې راپورونه لرو چې داعش ډلې په دواب او منډول کې جلب او جذب پیل کړی، مرکزونه یې فعال شوي او هڅه کوي چې له دې لارې لغمان، پنجشیر، بدخشان ولایتونه تر خپل ګواښ لاندې راولي.
ښاغلی موحد د نورستان له وضعیت څخه د حکومت بېخبري او د داعش جلب او جذب د اندېښنې وړ ګڼي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سید الله ازادي راډیو ته وویل چې د شیانو څلور ورځې وړاندې په نورګرام ولسوالۍ کې په رسمي ډول راډیوي خپرونې پیل کړې او په دغه شان تبلیغاتو سره خلک خپلو لیکو ته هڅوي. نورستان د پاکستان له چترال سره نښتې د بدخشان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو ته لاره لري او د کارپوهانو په وینا د دغه ولایت د امنیت په خرابېدو سره به نورو ولایتونو ته هم ناوړې پایلې ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازاد رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د محل په نورستان کې عملاً په پوځي عملیاتو بوختي او دغه ډلو ته درنه تلفات اړولې دي.
ما در ولسوالي
ها په هغه ولسوالي او سیمو کې چې نیتی ګواښونه ورته دي حضور لرو، هغه غرونه چې د چترال لوري د ولسوالي ته نږدې دي، موږ د نورستان په مرکز کې هم خپل قوتونه لرو او په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي. که چیرې دښمن دغه برخې له خطر سره مخ کړي، موږ مقابلې ته چمتو یو.
د بداس حال کې د چتر دی وړاندې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو لکه زابل، کونړ، بدخشان او سرپل څخه هم د داعش د فعالیتونو راپورونه ورکړل شوي او حتی امریکا په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې خپل تر ټولو غیر اټومي بم هم د داعش پر مرکز وکاروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ساعت لس بجه او شل دقیقې شوې. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې دغه راست د ژوند رنګونه هم در اورو. خو اوس په اجمل تورمان درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د سعودي په پایتخت ریاض کې د توریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، یو شمېر خلکو له دوی سره په اړیکو کې دا غوښتي چې ولسمشر غنی باید په دغه ناسته کې د اسلامي حکومتونو مشران داعش سره د سعودي عربستان او قطر له مرستې خبر کړي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې دوی غوښتي چې ولسمشر غنی باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او خپلې ناویلې خبرې د سعودي پاچا ته ووایي. په مطلب کې راغلي د ولسي جرګې یو غړي ویل چې داعش توریستي ډله په افغانستان کې د سعودي او قطر په مالی مرسته د افغانستان شمال ته سول شوی چې د دغه هیواد شمالي ولایتونه په دوهمه سوریه بدل کړي. دا مطلب لیکوال لیکلي چې تر دې مخکې د بلخ والی عطا محمد نور هم په یادو سیمو کې د داعش ټلې د پراخ فعالیتونو او نامنې خبرې کړې وې. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې همدا موضوع راخیستې ده. هیواد لیکلي چې په اوسنۍ حالاتو کې دا غونډه ډېر اهمیت لري. د سر مقاله لیکونکي په باور له یوې خوا د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې لپاره د اجماع پر راټولېدو ټینګار کیږي او له بلې خوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د نوې او اغیزمنې مبارزې شدت بیانېږي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې کانفرنس ته وینا وکړي او دغه وینا به د نړۍ لپاره ډیره د پام وړ وي. په ځانګړي ډول د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو او د دې پدیدې تر ناوړه اغېز لاندې هیوادونو لپاره. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې دغه دوه ورځنی کانفرنس به ولسمشر غنی هم وینا وکړي چې په ترڅ کې به د ترهګرۍ خطرونه بیان او د دغه پدیدې ملاتړ هم افشا کړي. اسلام ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، دا کانفرنس باید د سیمې اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو ته دا پیغام ورسوي چې له ترهګرو څخه ملاتړ ونه کړي او دا چې له تروریزم څخه ملاتړ او استفاده د سیاسي ابزارو په توګه د هیچا په ګټه نه ده او باید ورڅخه لاس واخیستل شي. د سر مقاله لیکوال لیکلي چې سعودي عربستان باید په دغه کانفرنس کې له پاکستاني مشرانو هم وغواړي چې تر دې زیات د افغانستان د خرابۍ په فکر کې نه وي او نور دې په دغه هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د غزولو هڅه هم نه کوي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوبه جو په منځني صفه دوه شپږ نیمه او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له اوبه جو روسه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د کندز اوسیدونکو وای وسلوال مخالفان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې له بزګرانو څخه د زراعتي محصولاتو او شرخلی او د وسلوال مخالفانو له دې کار څخه هیڅ دهقان سرغړونه نشي کولای او هرو مرو به د خپل مزکی د حاصلات او شر طالبانو ته ورکوي. د معلوماتو لمخې اوس مهال د دې ولایت ډیری کرنیز مزکی د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې وسلوال مخالفان له بزګرانو څخه د زراعتي حاصلاتو لسمه برخه د شر په نوم اخلي. د کندوز د خانابات ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو تن بزګر مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او شر خو اخلی په لاس من یو من اخلی غیر سره څوک زور نشي ویلی او په زور اخلی پیسې دغه وي وای موږ نه څوک غریب نشته موږ غریبانه نسو ځکه چې موږ جهاد کوو موږ د پیسو ته ضرورت لرو علاخه صلات ته ضرورت لرو مرمۍ ته ضرورت لرو دې په خاطر موږ ته وای ضرورت دغه نه اول موږ ضروري
په ورته وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم کلی یو تن اوسیدونکی سلاودین بیوی چې دوی د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي نو له همدې کبله طالبانو ته د زراعتي محصولاتو وشر ورکوي او که سرغړونه وکړي نو بیا په سیمه کې دوی گزاره نشي کولای.
مثال ناراضي ورونه یو غوته ورکو کاغه نه وي نو اربکیان ورته وای دوی اخلي. اکثره خلک دي چې زور نه بيخي ورکوي نه. طالبان صرف پارچه ورکي خو چور نه کې بیا د اغم په زور در نه اخلي بیا اتمن درته کار ګور مجبور ورکي.
د دغه خلکو په وینا چې وسلوال مخالفان د وسر ټولولو له لارې د خپل مالي امکانات پوره کوي همدارنګه له دې لارې خپل پوځي تجهیزات او مهمات رانیسي. بلخوا د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فقیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هر کال په دې ولایت کې په څه باندې 1,550 هکتاره آبي او په 13,215 هکتاره للمي ځمکه کې غنم کرل کیږي.
سل یو سلو سالوی من په یو جریب کې غنم کیږي اما تاوري اوسط چې مونږ تخمین کړی دي چې خو بعد ټول چې اوسط سنجش کړی تقریبا 15 من په یو جریب کې غنم تاوري اوسط سل د غنم ولاسته راځي.
د کندز یو تن سیمه ایز چارواکي چې لنوم خودلو څخه ډډه وکړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت ټول زراعتي ځمکې په هغو سیمو کې دي چې هلته وسلوال مخالفان حاکمیت لري. دغه چارواکی زیاتوي چې په دې ولایت کې هر کال وسلوال مخالفان یوازې د غنمو د وشر ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي خو له دې وړاندې د کندز د یو شمېر سیمو خلکو ویلي وو د دولت تر حاکمیت لاندې په هغو سیمو کې چې خپل سرې وسلوال همدارنګه د سیمه ایزو پولیسو په نوم وسلوالې ډلې چې د طالبانو پر ضد فعالیت کوي هغوی هم له خلکو څخه په وچ زور د زراعتي محصولاتو وشر اخلي. خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي هیڅوک حق نه لري چې له خلکو څخه په زوره وشر واخلي او که چیرې دوی پرې خبر شي چې خپل سرې وسلوال او یا هم سیمه ایز پولیس له خلکو څخه وشر اخلي ورسره قانوني چلند کوي.
له کندز د اجمل آریان راپور و چې پکې ویل شوي ول البته د خلکو او کروندګرو له قوله چې وسلوال طالبان پرې په زوره اوشر اخلي. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د تورخم په شارګوټي کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو لپاره یو دفتر پرانستل شو. د دې دفتر د پرانستلو په غونډه کې د آی او ایم مؤسسې مسؤلانو وویل دوی په پاکستان کې هم د افغان مهاجرو لپاره د اسانتیاو په برابرولو بوخت دي. په دې اړه نور حل لسیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې واوري.
د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست او آی او ایم موسیل لوري په تورخم خرګوټي کې د پاکستان څخه راستنیدونکو کډوالو ته د ښه خدمت په موخه د 1,000,000 ډالرو په ارزښت یو مرکز تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو دغه مرکز پرانیسې پر مهال د آی او ایم او سی مرستیالی بیا وویل هڅې پیل کړي چې پاکستانی چارواکي افغان مهاجر په رسمیت وپیژني او زیاتوي چې په دې هم کار کړی چې پاکستان په منظمه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تنظیم کړي. دا چې افغان کډوال هلته په رسمیت وپیژندل شي او د دوی د راستنېدنې لړۍ هم ښه تنظیم شي موږ په پاکستان کې دې کار ته کار کړی او هڅه کوو چې هلته د مهاجرو ستونزې هوارې شي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی بیا رسنیو ته وویل چې د دې مرکز په پرانیس سره به د راستنیدونکو کډوالو ته سهولتونه برابر شي. دی وایي په دې مرکز کې به غیر راجستر شوو کډوالو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول کیږي او دا رنګ د دې مرکز په جوړیدو سره به کډوالو ته د شپې کولو زمینه هم برابره شي.
دا به د هغه کډوال لپاره چې کوم سافت او راجستر نه لوي او یا ډیپوټیانی په د ګوندی هیواد پاکستان د پولیسو لخوا څخه نیول کیږي او د نیول کېدو څخه وروسته د ګامنګ تر اسپاری په دغه سنټر کې به د ساتل کیږي.
د کډوالو چارو ریاست وایي په دغه مرکز کې به غیر راجستر شوو کډوالو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي روپۍ هم ورکول کیږي. د دې ریاست د معلوماتو مخې اوس مهال هر ورځ له 300 نیولې تر 400 پورې کورنۍ هیواد ته رسنېږي چې په خبرې نیمایي غیر راجستر شوی کورنۍ دي.
خبریاست جرمنی په نړۍ کې تر ټولو زیاته تجدید کیدونکې انرژي تولیدوي. د دغه هیواد په سلو کې 15 انرژي تجدید کیدونکې ده. د اپریل په 10 په جرمنی کې څباندې په سلو کې 15% مصرف شوې انرژي له تجدید کیدونکو منابعو لکه باد او لمر څخه ترلاسه شوه. خو د ماسپښین په 2 بجې د دې ډول انرژي اندازه په سلو کې 15% ته ورسېده. د ډول انرژي ته پاکوي ځکه چې د نورو انرژیو په شان چاپیریال نه زیانمنوي. د جرمنی د اګورا انرژي وند انستیټیوټ په خپل هیواد کې د 15% تجدید کیدونکې انرژي د مصرف د اعلان ترڅنګ وویل تر 2010 میلادي کال پورې به د جرمنی ټوله انرژي پاک او بې ضرر وي. جرمنی په ورستیو کې د پاک انرژي پر تولید 1.5 میلیارد یورو لګولي. دا هیواد هیله لري چې تر 2022 میلادي کال پورې له اتومي انرژي کار اخیستل بیخي ودروي. د دغه هیواد مشان همداراز هڅه کوي چې د مزرو ګلتونی ګازونو لکه کاربن اکساید، میتان او نیتروس اکساید اندازه په سلو کې اتیا لشکړي. لاس په یو ډیرش دقیقې شپې وسم د دې ساتلند خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
تاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف خانی نن په سعودي عربستان کې د اسلامي او عربي هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د پکتیا ولایت سرپرست عبدالولی صحیوای په ګردیز ښار کې د نوی کابل بانک پر څنګه د وسلوالو په برید کې 2 سرتیری او 2 ملکیان وژل شوي. په ننګرهار ولایت کې د افغان ګډ ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د قومندان په ګډون د دې ډلې لاس وسلوال وژل شوي دي. سعودي او امریکایي مقامات وايي دواړو هیوادونو په خپلو کې د څه د پاسه 350 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقتنامې لاسلیک کړې دي. دا دوهم ځل لپاره د ایران منتخب ولسمشر حسن روحاني وايي په انتخاباتو کې اصلي ګټونکي د ایران خلک دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وايي خای به لاخره لا خپل ایرانی سیا ساری محمد جواد ظریف سره په یو سم وخت کې خبرې وکړي. په هومس کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې لورسته یو سیمه څخه د پات مخالف وسلوالو د هغوی د کورنۍ وتل پیل سوي دي. او د عراق پوځي چارواکي وايي په لویدیز موصل کې د داعش اسلامي دولت د سختري زډلې د کنټرول ساحه 8 کیلومتر مربع ته را لګسوي ده.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو و اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو پوری دوام کوي. دروان خبرونه په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوان په شیبو کې. خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې د ژوان رنگونه واوري.
د ژوان رنگونه
نوم د ما امین جان ده، ولایت کابل، ولسوالی پغمان، 14 نایا. او دا غلطه په دغه پنتون کې محافظ یم، د دغه پنځي ادبیات ډپارټمنټ چینایي.
چینایي دې زده کنه؟
کمه کمه مې زده.
مثلا څه دې زده؟
دوره مې زده چې ستړی مشه او خیر اوسه او تشکر دوره شېون مې زده.
خدا په چینایي کړه ته وای
نه.
او چې په خیر راغلی نورته
نه اوره مې نه دسته.
کوشش کوي چې زده کې؟
یعنی کوشش کوم، خو له ټولو ژبه نه چینایي ډیره سخته ژبه ده. وا دې ورته مثال د خبرې ده، د اردو د زده مې ده، پنجابي د زده مې ده، سندي د زده مې ده، هندي د زده مې ده، پښتو د زده مې ده. 15 قسمه پښتو مې زده دي، نو پارسي مې زده ده، خو چینایي مې ته وسه صحیح نه زده کړي.
دلته د محصلان چې راځي کته پورته کېږي، له دوی سره د رویت څنګه ده؟ درنه خوشاله دي ورنه خوشاله کنه؟
نه خو زه خدا صدا کنه لاغه طول د جهاد، لاغه طول د انقلاب نه را پدې خواته چاته مې بد نه دی رسولي، خیانت مې نه د کړه په خپل ملک، په خپل وطن کې. اته چې زبا په پنجاب کې وسیدم، د ترکمن او د ازبک د خلکې به کار کوه، پنجابیانو به پیسې نه ورکولې. بیا به دوی ماته راغله چې ورور خیر د تا خو جب زده ده، د دې مونږ حق را ته وخله. بیا به زه ورغلم، ما بورتولم بایتون کیو اسکو پیسې نه دی اړه. بیا به دوی را ته ویل چې بایتون مار کیا وګه، ما
مورتل مال ہمارا پٹان سے ہمارا سر زمین سے ہمارا افغانستان سے جو اس کو پیسہ دیو بیا پیسے تے واخی سلے بس بیا بھائی دو گاؤں رہتا کولے بیا بھائی رہتا ویلے کاکا 50 روپے دیو رازے کمیشن دمنگ تا تا درزی نو ما بورتلے چورو رز زن نہ پرشپت کار کڑم نہ پ بلچی نہ پ گدائی گری زل خپل خدا پاک زورا کڑا خان دام خ بڑئی دیش پہ چز دیش گو پٹرولے کے لاٹم درے پیرے چلو پیرے چز وکرم تصاب پر ز شپک زرو وزر روپے گٹم نو زم مل دیتا پیسو تا چ زرو لالرم بیا بدونے رے نہ داد منگل ترا پ در بخشش مولانا مات بخشش کوام تے خپل زون پہ وچلا دی ہوٹل قرض زان تے خلاص کر بیا بدوی مات ڈیرے ڈیرے دوا وے کولے
پانتون تا کلا راغلا ہے
پانتون تا خو د کرزی سے پغاوال کال بنده
تر اوسه دل تا خوشاله ساتي تیر ده
ولا رو خدا که خوشاله نه بس کار نشته مزوری نشته دلتم 5000 روپے بنده ځان بند کړه ده شپک زر 5000 5500 روپے می دیوراز ماش ده او 3000 روپے می دشپ نو بس ورو را په دغه 8000 روپے بنده قناعت کړه ده قناعت ښه شه ده کنه یعنی چا په زور نه را وسلی مونږ د خپل مجبور رے د منګه د خپل غ په خای مشکل په خاطر دلته راغلی پروتي فعالیت کوو واده ور دغه کوو خلک هم را سره خوشاله دي خلک هم را سره کومک کوي او د منګه هم د لاس خیر ورزي
مخکخه خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د مخکخه خزي پروگرام ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم درنو اوریدونکو په دې پروگرام کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو مخکخه خزي چې په یوه نیوه برخه کې د هیواد او ټولنې لپاره د خدمت مسولیت منل در پیژنو دا ونی پکتیکا ته ځو دا غولایت یو ځوانه پیغله اغلی سمیرا مسعود در پیژنو سمیرا مسعود تازه د کابل پنتون د کمپیوټر ساينس لپونزي فارغ شوی بیا په امریکا او جاپان کې ځینې ورکشاپونه لیدلی او اوس د افغان میرمنو لپاره د سافټویر په جوړولو لګیا ده د هغې سره د لا معرفت واټن نه اوږدوو سمیرا مسعود د مخکښ ښځې پروګرام ته په خیر راغلی ستړي مشئ
مننه زه هم ډیره خوشحاله یم چې ستاسو خبرونه کې مې دغه ځل ما برخه اخیستلې ده نو دا ماته ډیر افتخار دی نو ډیره مننه چې زما دلته دعوت کړې
مننه تاسو خو د ټول افغانستان افتخار یې ځکه چې په داسې یو ټولنه کې چې د میرمنو او جنو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې وي هغې درس وایي تعلیم کوي او ځای ته رسیږي دا طبعا یوه لاسته راوړنه ده ستاسو ژوند ته کرار شو اغلی مسعود اصلا د کوم ځای زده کړې مو چیرته وکړې پوهنتون ته چې ورسېدی دا برخه په خپله خوښه انتخاب کړې وکه څنګه
او زه اصل د پکتیکا ولایت څخه یم او زه چې ماشومم هلته یو 15 کلنی پورې زه هلته وم بیا چې آلات ښه شولو موږ کابل ته راغلو او دلته ما لومړنی مکتب شروع کړ په عبدالعادي مکتب کې دریم صنف مې هلته درس ویل بیا الفتح مکتب ته راغلم او 12 صنف مې په عمومي او علم را فارغه شوم
ماشاءالله
دین ورسته بیا مې کانکور امتحان ورکه کانکور امتحان کې مې ډېرې ښې نمبرې واخیستلې او زما دوام انتخاب چې کمپیوټر ساینس و دې کې کامیابه شوم او دا چې تاسو وایئ چې څنګه د خپل ته زه راغلم دا زما خپل ډېره علاقه وه او ما ډېر غوښتل چې دا ټیکنالوژي مسایل ته ډېره ورګډه شوم ولې چې ما همیشه کوښښ دا و چې سخت شیان وایم هغه بحث چې ډېر مشکل دی اخ کې ځان ورسوم
تاسو هغه خلکو جمله نه او ځان ته اسانه کارونه غواړي وګي اسان کارونه ورسره مخامخ شي چیلنج ونه لري تاسو غواړي چې سخت کارونه اسانه کړئ
زما یو فکر دا دی چې اسان کار خو هر څوک کولای شي نو ته چې دمر خپل وخت ځای کوي دمر غواړي چې یو کار وکړي باید داسې کار وکړي چې هر څوک یې نشي کولای او نورو ته مشکل وي د دې لپاره ما وایم چې د خپل ته براشم دا فلټر ډیر ضرورت هم دی افغانستان کې د ډیر کم خلکو په ټیکنالوژي په برخه کې بیا خو سنجنې کې ډیرې کمی دي به چې د خپل ته راغلم ما ولیدل چې نه ماشاءالله نور خلک مشته او
ماشاءالله اول نمره فارغ شوی به پنتون کوم د درجه وساتله درسونه سره بلد وي هغه تاسو له سخت کارونه غواړي اسانه کړی هم د سیمو کړی شو
پنتون کې چې زه اول ورغلم نو یو مشکل دا دی چې خو ما اصلا اس د فیلډ می مکتب کې دا کمپیوټر سره زې بلد نه ومه ډیر شان سره زې بلد نه ومه یو ځل چې نو وی رغلم نو هر شی ماته متفاوت وی نو ما وای چې دا ستا خپل انتخاب چې ته دغه سی فلټر تللی چې ډیر مشکل وی مې ډیر کوخه وکړه یو ځای ځان مې ورسو اول کال لګ مشکل و بیا بل کال تبل کړه اخري کال ډیر اسانه شو هر شی او دا اولی درجه می کنده ساتلی نو ای درجه پا منس کنم
بلکل اینه یو مهم پیغام داو چه کچیر سڑای حد سو کری بیا امغا هدف ساتلی شی امغا درجه هم ساتلی شی ویر اغلام دسی مونگ لحجه دو کرا ولات من دا مسید و زدرون نگدی دی اما اغلی مسود کل چه پانتون مخلاص کری وست مو تارگیت چه دا لاغی و روست روست پرمس کارو نکری خپل برخه
که او از ما تارگیت دسی دی چه اول کال پروشش کال زدریم سمف که ما یا سکالرشیپ ما ترغلی و امریکا که یو یونیورسیتی و پینزه افتی لپاره نو تا ما لپاره سکالرشیپ راغلی و زلتا لار ما وومن لیدرشیپ و یعنی دی خزو رهبریت
بلکل
نو اخا پوانتون که ما الکترونیک ولی ما تی ترینینگ را که دسی استادان و غیرت لال خزی و مونتایی لکچرون را که ول نو ما تا یو دسی انگیزه پیدا شوله چه خپل خزو می ولی دلی چه پکو مالت که دی زمون دی وطن خزی او ال تا خزی چوم را قدرت لري او تومره خپل ځان باندې تکیه لري نو هغه می چې ولی دل ما دغه فکر وکړ چې دینه ورسه زبایت کوخخ وکم چې خپل خزوته یو کار وکم نو زما فکر ه شي دتا یو طرف ته شو چې باید هر څه چې توان چې ما سره دی زبایت خزو د پرمختګ لپاره هغه استفاده کوم نو کله چې زبیر ته راغلم ما خپل نور ملګرو سره مې په پوهنځي کې مونږ کې نوستلو او د خزو یو د سافټویر جنیکان یو کلب مو جوړ کړ چې 25 جنیکان یو او التا مې چې مونږ خبرې کوو مطلب د خزو او نور مشکلات او چې جامعه کې مشکلات دلته شته او څنګه حق ته د حل لار پیدا کړو د سیدا چې کله چې تغواړې یو کار وکې ته باید اول دا پیدا کې چې نور خلک څه کار کړي او هغه څومره پرمختګ دي پرمختګي کړي او څومره نواقص کار کړي چې ته بیا هغه اصلاح کې نو موږ چې ولې بدبختانه افغانستان کې ځکه کوم کار نه دی شوی خزو لپاره
اوس چې کوم سافټویر تاسو جوړوئ یا کار پرې کوئ په مجموع کې د مېرمن لپاره یعنې عمده ګټه به څه وي خلکو
هغه یو موږ آخر دې نتیجې ته ورسېدلو زه او زما دوی نور ملګري دي یو پروجیکټ مو اخیستی و آخر دې نتیجې ته ورسېدو چې موږ باید یو ویبسایټ جوړ کړو هغه ویبسایټ داسې وي چې هغه کې د ښځو لپاره کاریابي شرایط مساعد کول چې ډېرې ښځې لرو پانتون یو ولیدی یا مکتب یو ولیدی یا هر درجه کې چې دی اغوی تا وظیفه پیدا کول ډیره مشکل ده ولې چې زمونږه جامعه د سه کلچر فرهنګ ده سه ده چې کانټاکټ در دومره ډیر نه دی مطلب زه خپل سمفی الک سره کانټاکټ نشم اخیستل هغه به یو دفتر کې کار کوي زه نه پوهیږم چې تا دفتر کې جنې لپاره یو وظیفه شته یا نه نو دې ویب سایت له طریقې جنې خزو لپاره هر وظیفه چې ویل تبه نشر کیږي او هغه به هغه وظیفه ګوري او خپل سیویل لګي او ګوري چې هغه مطلب وظیفه چیرې موقعیت لري څنګه ده څنګه ټول معلومات به هغه لپاره وي
ماشاءالله ښه کار مو کړی
دی سیان شته په دې ویب سایت کې چې التا دې خزو لپاره یو بحث چې هغه الټا ترنینګونه دي مطلب خزو سافټ سکل سره انګلیسي
د په څومره خلک د دې استفاده وکول شته مطمئنې کې تاسو دا کار مکمل کړی به بلا بل برخ کې څول جنې کار کوي بیا به ګټه ورسیږي خلکو ته
به شک از موږ اول ټارګټ دغه د چې خلکو ته ګټه ورسیږي ولې چې هغه چای چې موږ غواړو جوړ کو دمر خپل وخت پی لګو هغه دل پر د خلکو خیر لپاره دی
او غلی مسعود امریکا ته هم د تک خبر وکړه د کوند زی مشهور فلم دی تم یو سړی کابل ته راغلو بچ بیرته کلی تسلو خلک ته کیسه کوله د کابل امریکا کیسه کله غراته وکړه د خبرونه چې ډیره مېرمنې اوري هلته د خزو ژوند دلته د افغان ټولنې سره څومره توپیر لري کومه کې مونږ مخکې یو کومه کې دوی مخکې دي
به شک مونږ مخته یو خو هغه چې ګورو هغه ډیر زیات کار کړی دی خپل جوړولو په برخه کې ولې چې مونږ ټول عمر خو جنگونو کې تیر شوی دی او دومره وخت نه و نو ما چې ولې دلته خزې ما ډیر فوکس دی باندې و چې خزو ته وګورم چې هغه خزې صفال تونه لري څه کوي نو خزي ته مې چې ول ډیر خپل ځان باندې ولاړې دي او هر کار کې کوي هم علم لري هم پوهه لري او هم ازادي لري نو زمون خزي چې دي کوي ته ازادي ډیره ورکه ولې چې سویه علمي سویه شاید غي کشته وي نو شاید غلط استفاده وي او کوي ته ډیر علم ولري پوهه ولري غي ته ازادي نشته نو دې لپاره چې مساوات توازن برابر کو باید زما فکر دا دی چې اغوي تحصیل ته باید ډیره توجه وشي، ولې چې یو خزه کا تحصیل ورې کل ته اغه ته هم ار څومره ازادي هم ورکه اغه ازادي په صحیح چوکاټ کې استفاده کولای شي،
استفاده بیان کوي، یعنی کار څوک په خپل حقوق باندې پوي شي، ممکن دا مشکلات ډیر حل شي،
او علمي سویه ډیره جګونه مونږ هم باید خپل علم باندې تحصیل باندې باید ډیر تاکید وکړو.
تاسو چې وایئ چې اصلا د پکتیکانه بیا وختم کو بلکې تر کړه د امریکا ته لوړې زده کړې کړي دي، د خپل خلکو نه داسې یو تصویر لري چې هغوی په کوم ژوند کې دي؟
ای ویل نه مو ډیر فکر دی خپل خلک د پوره، خپل د پکتیا پکتیکا خلک د پوره، خوست د پوره، او زه ډیر کوشش کوم چې د هغوی د جنجونې چې دي هغوی د تحصیل په باره شي ډیر چاره وکړه، او زما ډیر فوکس دا دی چې باید د پکتیا پکتیکا خوست جنکیانې چې دي دوی د تحصیل په برخه کې ډیر مخته لاړې شي، نو زما کوشش دغه دی چې انشاءالله یو ځای ته چې ورسیږم نو هغوی لپاره ډیر کار وکړم،
یعنی د ټول افغانستان تر څنګ خپل خلکو ته ملک ډیر پاملرنه وکړي، ځکه رشته ده
خپل خلک ډیر ضرورت لري، هغوی ډیر شاته پاتې دي، نو څوک چې ډیر رنج لیدلی دی ډیر زحمت لیدلی باید هغوی هغه ته ډیره توجه وشي، نو دا چې مو ویلې د فکر د شزې ته ویلې دا د پوره دی چې شزې چې دي ډیر رنج لیدلی دی افغانستان چې سړیان چې دي فکر کوم د ټول افغانستان کې
تاسو مکه سړیم ډیر زیات نه غربت لیدلی دی جنگ کې وخت
لري کومه د سړیانو په لاس کې و چې افغانستان زه خدا فکر کوم چې حکومت مو سړیان ته میج ور کړای دی او دې د پوره میج حالات داسې دی، نو کدا حکومت له شزې ته هم ور شي نو شزې هل ډیره برخه ولري،
او میګم ډیر زیات قربانی ور کړی باور وکړه سړی ډیر زیات قربانی ور کړی دی،
خو
په ټوله کې اوس خز د پملرنه ډیر د څلور وزیرونو دی مرستيالانو دی سفیرونو دی فکر کوي یو خلیر ترونی یی توسه
هم ویس خو سعید او شال یار ترونه یی خدا نم یی شوی دو نو دینه پاس ان شاء الله امید لري چې څه پرمختګ وکړي، نو بیا هم زما دا نظر دی چې کا پراس کې یو خزوی نو بیا به ان شاء الله کرپشن رشوت مشوت هر شی به ختم شي او ارام افغانستان
دا ډیره زیاته مهرباني اغلی سمیرا مسعود چې تاسو زموږ سره د مخکې ځې پروګرام کې برخه واخیسته ځان مو اوریدونکو ته پیژندو او ورو دي خبرونه وختم پات رسیږي ورسیو کې لاندې خبرې تاسو او اتمن استاد زموږ خبرونه سره لاړې راشنه شوی یو خو پیغام درلودل شي د اوریدونکو لپاره ورسره زه خدای پمن یم کوم ډیره زیاته مهرباني
ډیره مننه چې زموږ خپل خبرونه تر وختله او ما ته مو بخره ک چې خپل ټول سرګذشتونه مې نور خل سره شریک کړل او زه خپل ورونه او خاندې څخه دا هیله لرم چې دوی کو خپل تحصیل باندې ډیر کوښښ وکړي او ډیره توجه وکړي، او ورونه څخه دا هیله لرم چې خپل خاندې سره مرسته وکړي چې هغوی صحیح تحصیل وکړي، هغوی صحیح خپل تحصیلات پای ته ورسوي، زما سره زما ورونه زما پلار زما ورونه و چې زدل یو ځای ته ورسېدم، نو که تاسو هم خپل خاندې سره مرسته وکړي او هغوی تشویق کړئ ان شاء الله به هغوی د افغانستان افتخار به وي یو
ان شاء الله. ډیره زیاته مهرباني، خیر اوسې، مننه ستاسو د ژوند په هیله.
امين.
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. انسان کله ځان کله جانان له ګل سره تشبیه کوي، کله د ګل د نازکۍ بیان کوي، د عمر په کمښت کې افسوس کاږي، کله د ډیر مینې له امله یو بل ته ګل ورکوي، او کله یې له ډیر درناوي څخه قدمونو ته غوړوي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ګل د استعمال تاریخ، فولکلوریک ارزښت او پر وړاندې باورونو ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبر خیل ته وګ شو.
ګل
درنو اوریدونکو په ټوله نړۍ کې ګل د پاکۍ مینې او رښتینولۍ د یو سمبول په توګه کارول کیږي او د ګلونو د راکړې ورکړې او مانوي تحفې په توګه د استعمال تاریخ ډیر لرغونی دی. ګل لیوی خوا په رواني لحاظ په انسان اغیز خندي، د بیلابیلو معناو په درلودلو سره د خوشبویۍ او لطافت لپاره کارول کیږي. په نړۍ کې له ډېره پخوا راهیسې د ګلونو د پاللو او استعمالولو دود موجود دی چې د وخت په تیریدا سره یې تغییر کړی دی. د کابل پوهنتون استاد ضیاءالرحمن حسرت وایي چې د ګل استعمال او په اړه یې نیک نظر درلودل د انسان د پیدایښت سره هم مهاله تاریخ لري. نوموړی وایي
په هره زمانه کې د ګلونو فلکلوري ارزښت فرق کوي، هغه بڼه فرق کوي. موږ په سلطنتي نظامونو کې د ګلانو د فلکلوري ارزښت په دغه رقم ته لره چې کله به چې سلطان له خپل دربار راووت، هغه هر مهال و د ده مخې ته به سره ګلان پر ځمکه غوړېدلي وو او پاشل شوي به وو. یا دا و چې سلطان کله به چې دربار ته راغی له کوره، د ده مخې ته به ګلان وپاشل. د سرو ګلانو کارول په هغه وخت کې اوس وخت هم ډېر زیات دی. علت یې دا ده چې دا د مینې او د قدردانۍ سمبول دی. څوک چې چا مخې ته سره ګلان پاشي، په دې معنی چې د هغه سره ډېره مینه ده او ډېر ګرانښت لري. بله دا ده چې په د وخت په تېرېدلو سره بیا د سرو ګلانو ځای سرو قالین ونیو. اوس په دې معاصر دوره کې که هغه افغانستان یو که نوره نړۍ ده، د سرو ګلانو پر ځای قالین نیسي، خو د قالینو باوجود بیا هم سره ګلان په دې فرش باندې غوړېږي، اچول کېږي، او یا هم څوک چې په دې لار پر دې فرش تېرېږي د هغه پر سر ګلان اچوي.
د ښاغلي حسرت په خبره چې ګلانو ته له ډېره پخوا راهیسې د تقدس په سترګه کتل کېدل او هڅه دا وه چې ګلان د خوښیو په مراسمو کې وکارول شي.
خو موږ په افغانستان کې اوس تقریبا 300 کاله وړاندې د ګلانو عامل لره. کله چې د خوښۍ مراسمو کې چا کاره لاړو، د هغې قدردانۍ به هم کوله، مبارکي به هم کوله. موږ به یو هار له ګلګلانو جوړ کړو او هار به مو د دې غاړې ته ور واچوو. د دې هار له رواج نه بیا څه کلونه وروسته د سرو ګلانو یا تازه ګلانو پر ځای موږ مصنوعي ګلان پیدا کړل. مصنوعي ګلانو نه به یو هار جوړ شو لکه 150 وړاندې یا 80 وړاندې. د دې مصنوعي ګلانو یو هار به بیا به موږ چې چات مبارکۍ ته ورغلو، دا هار به مو د هغه غاړې ته ورواچو، هغه د هغه کورنۍ ته به مو وسپارم. خو بیرته د دې ځای هم تازه ګلان ونیو، هم مصنوعي ګلان یو، خو په دومره توپیر سره چې موږ اوس تازه ګلان غونچه کوو، یو ښه غونچه له رنګارنګ او تازه ګلانو جوړوو، او هر چا ته د مبارکۍ لپاره زه له ډېرې مینې او درنښت ته چې هغه بې نهایت موږ ته ګرانې، موږ بیا د تازه ګلانو یوه ډالۍ ورته په لاس کې ورکوو. یا داسې کوو چې موږ د مصنوعي ګلانو یو 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 یوه ټولګه راټولوو، یو چیرته اخلو چې چا مبارکۍ ته، که دغه رسمي دفتر ته ورځو، که د هغه کور ته ورځو، که د هغه د خوښۍ مراسمو ته ورځو، دا ګل ورته ورکوو.
نوموړی زیاتوي چې ګلان پر رواني لحاظ ځانګړی تاثیر خندي، او د همدغه تاثیر خندلو له امله یې پر وړاندې بیلابیل باورونه موجود دي.
د دې ګلانو د ورکولو ارزښت له هغه مادیاتو نه پڅه کې دی. یو دا ده چې دغه ګل خپله د بې نهایته ګرانښت معنی لري. بله دا ده چې دا یو یادګار پاتې کېږي. بله دا ده چې دا دغه ورکوونکي هغه څوک چې دا ګل وروړي، د وروړونکي د خپل عظمت ښکاره کوي، او د مخاطب ته چې هر چا ته دا ګل ورکول کېږي، هغه ته د دې هغه نهایت د زړه خلوص ښکاره کوي. در وپوهنې له نظره د ګل کتل خپل انسان ته یو ډول روحي تسکین وربخي، او هر سهار چې څوک په کور کې اوسي، که په تازه ګلان سترګې ولګېږي، د ذهن یو ډول تسکین اخلي، یو ډول ځان ډېر ریفرش تازه ګڼي. یعنی هم په اروایي لحاظ، هم په طبي لحاظ، او هم په اخلاقي او ټولنیز لحاظ موږ ته د ګلانو موجودیت موږ سره، او موږ په ګلان د ګلانو ترمنځ اوسېدل زموږ د جسمي او روحی تازوالی باعث ګرځي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد یوسف راتب وایي چې ګلان ورته لبلې هرې تحفې ډیر ارزښت لري. نوموړی د ارزښت په اړه وایي:
ګل زما په خپل نظر یو نیکه پیرزوینه ده چې یو ښه تحفه ده یو چاته، ځکه ګل چې دی هغه په لیدلو هم ښکلی ښکاري، یو چاته په ورکولو هم ښه ښکاري، او همدارنګه په یو ځای کې به کېښودلو هم، ځکه د ګل ټول اړخونه چې دي هغه مثبت دي. ټول اړخونه یوازې یو اړخ چې ازغې به خامخا لري کنه، نو هغه هم چې هغه خوند چې کم دی، ښکلی والی چې دی، زیاتره په ازغې کې دی کنه. نو په دې خاطر ګل د هرې خوانه یو مثبت اړخ لري ځکه خلک ډیر کاروي په واده کې زوم ته ورغاړي کوي مثلا یا ناوې ته غاړي ته ورچی یا په لاس کې ورته ګول ورکوي یا شاګرد خپل معلم ته ګول ورکوي دا یو نیکه پیرزوینه ده یا مثلا یو ښه دوست یو بل دوست یو ګول ورکوي دی یو نیکه پیرزوینه او دی یو ښکلی شي یو چاته ډاله کول
د زیاتوی چې په افغاني ټولنه کې هم د ګلونو ځانګړي معنی وشته چې د همدغه معنی او د وړاندې کولو لپاره ځوانان یو بل ته ګلان ورکوي
کچرته موږ د دې څو وضعیتونو ته وګورو کچرته موږ د دې ښکلا غو نو سپین رنگ خپل ښکلا لري ابي رنگ خپل ګلا لري سور رنگ ګلاب دا هر یو ځان ځان ته ښکلا لري مثلا کچرته موږ یو بل اړخ وګورو مثلا په دوستانه اړیکو کې کچرته مثلا ګلانو رنگونه مختلف په معنی کنه الته مثلا پر رنگونو کې یو خبره خایست دلته بیا پر رنگونو کې رنگونه مختلف او معنی وی هم مختلف کنه مثلا کوایما یو سړی خپل چنغلی ته یا مثلا خپل کوژدنی ته یو ګل د ګلاب ورکی هغه ګلابی رنگ ولري نو دا په دې معنی د منتظر اوسه یا مثلا یو سور ګل ورته د محبت ورکی نو همداسې په دې اړخ کې بیا مختلف معنی لري او که چیرته مثلا موږ د ښکلا د جوړولو لپاره د خپل اتاق د خپل باغ د خپل بڼ د ښکلا د جوړولو لپاره موږ مختلف مختلف ګلان ږدو نو په هغه ځای کې بیا دوی یوازې هغه مشترک خاصیت دی ښایست
محمد حامد چې په کور کې یو ځانګړی ګلخانه لري وای چې د ګلانو پالنه ځانګړی مهارت غواړي د زیاتوی چې پر ګلانو باندې موسیقي او د انسانانو اوازونه تاثیر کوي
موسیقي په ګلانو باندې ډیر تاثیر لري ولی هغه آرام موسیقي چې یعنی منظور مده احتساس نه دی چې دغه احتساس په پانو باندې او په روش باندې د ګلانو هغه کوي خپل د انسان غږ خپل د انسان ګرځیدل یو ګلدان د یو ځای نه د بل ځای ته ایښودل خوځول یې زاویه د تغییر ورکول لمر ته سیوری دغه ټول په تاثیر لري که تاسو په یو ګلخانه کې مثلا لس او پنځه لس ورځې دننه نه شئ یا سالته اواز نه وي تاسو پوهیږئ چې ځینې ګلان مړاوي شوي دي نو خپله موسیقي غږ د اواز دا په ګلانو باندې تاثیر لري
دی وایي چې د ګلانو موجودیت د څښتن تعالی د قدرتونو او ښایست نمایندګي کوي او د ټولنیز قرارداد له مخې د هر رنگل لپاره یو ځانګړې معنی موجوده ده
موږ په یو رسمي بهرني سفر ته تللی وو هلته یو میرمن چې د موږ هغه د کورس مسؤلیت درلود موږ سره ډېره مهرباني کړې او موږ ډېر عزت وکړو بیا زه یو څو کس افغانانو دې ته ګلان واخیستل د بازار هم سپین ګلان واخیستل ولې موږ هغه ورکړل هغې ومنل په ډېر ورین تندي ولې وروسته خبر شو چې هلته معمول دا ده چې سپین ګلان سړی چې یو څوک مړ شوی وي به جنازې ته مثلا سپین ګلان عموما معمولا وړي یا مثلا دغسې یو هغه غمجن حالت ولې هغه د هغې ځای رواج و په هماغه جغرافیه کې ولې سپین ګل سور ګل شین ګل آبي ګل هر څه چې دي د الله تعالی دي ډېر زیات په دې باور نه یم چې د ګلانو یو سړی خو بد فال پونیسی یا مثلا اغا شای اتفاق قول بیگی دا درست خبرن است چه خدای خوخوی اغا کی
د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد موسی وایي چې د رنگونو لمخې هم ګلان ځنګړي ډولونه لري او د جوړښت لمخې هم ګلان سلګونه ډولونه لري
ګل خپل یو ژوندۍ موجود دی او ځانته یو خاص کشش او د انسان جلب ځانته کوي دغه ګل خپل د انسان روح تازه کوي او کله چې موږ به یو لیمون د خاطرونه داده چې موږ کله پانتون کې درس لرم دغسې د ګل ماحول کې یا سرسبز شین ماحول کې بم درس ډیر ښه یادولو ځکه ګل خپل د انسان ذهن وجود ذهنیت تازه کوي او روح یې دغه کوي او یو خاطره ده چې کله ما غوښتل انډیوالو ته مې دغه یوسم یو ګل ویسمه نو موږ وعده کې خوده چې پلاني چې ته ورازو نو په هغه ځای کې ما زلاړمه د کابل د ګل فروشي کوڅې نه مې یو ګل واخیستو نو دا چونکې موږ انانات دود او فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي چې یو چاته د مینې اظهار داسې په واضح ډول یا ښکارندو یې وکړي نو د په خاطر ما هغه ګل په یو شپټر کې کیښودلو راغلم تر څو چې دې پورې ورسېدم نو هغه ګل هم ختم شوی و صرف هغه ډکی پاتې و لرګی پاتې و چې دا ما وویسته چې مخکې مې کړو ګل چې نه و صرف هغه لرګی پاتې و خلاص بیا په مقابل کې ماته ماسې یو سور ګل راکړل شو
د محمد موسی په خبره چې په ولسی ادبیاتو کې هم د ګل یادونه زیاته شوی او لا هم د دغه با ارزښته توکي یادونه کیږي
او زمونږ په جامعه کې اکثره وخت په سندرو کې ګل ډیر زیات یادیږي ګل زیات یادیږي ځکه ګل زیات یادیږي چې ښه پیغام لري ګل ځان سره او که دغه له جمله څخه ویل شو ریده ګلا ګلا ریده بابو جان ملته وړم دغه یو سندره ده او داس نور هم ډیر زیات سندره دي د ګل پاک ریده ګلا
ګلا ریده بابو جان ملته وړم ریده ګلا ګلا ریده بابو جان ملته وړم ریده ګلا ګلا ریده بابو جان ملته وړم
درنو اوریدونکو د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نن نه خبرونه پای ته رسو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدلی شئ p.azadiradio.org او کچېری غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Zarina